راشي مصر وګوري ک امکانات مسلکی مسائل یی زبر سره کومه کوم.
ردمانش سب دا هم ووایي چې یو افسر چې په خپل مسلک کې کار وکړي څومره موثر تمامیږي؟
که مسلکی سړی نه یې نه کولی شي چې خپل وظیفه په ښه توګه استفاده وکړي او د دوی نه کار اخیستل ډېر مشکل ده. اما په اردوی ملي کې یو افسر کولی شي چې د خپل کار برسیره بعض نور کارونه هم سرته ورسوي، اما دا ورور سي اوس خپل مشکلات په دغه شکل کې مطرح کړی ده را دي شي وزارت دفاع ته موږ د دوی په خدمت کې.
ردمانش سب تاسو د همکارۍ ډاډ ورکوي؟
یقینا همکاري کوي ورسره.
د انصاف پلټکه
یو مسلکی کس چې په خپل مسلک کې کار وکړي څومره ګټور تمامیږي؟ په دې حق لمو د یو پخوانی جنرال محمد یوسف نظر هم اخیسته. محترم همت صاحب، په دې اړه ستاسو نظر غواړو.
زما نظر دا دی چې هر هغه څوک په یو مسلک کې تربیه کیږي او هغه مسلک کې باید استحصال د وظیفې ځینې وشي، او که مثلا یو انجینر پر تخنیک یا د تخنیکی مسئول په طیاره کې نه وي او طیاره جزئی عوارض وکړي، طیاره یغې وړو کوچنیو عوارضو په اساس سقوط کوي چې میلیونه ډالرو قیمت یې دی، هغه مالام له منځه ځي. نو ځکه تخنیکی کسان دی تجربو باید تخنیکی استفاده وشي. دغه طیارې چې موجودې دي او یو شمېر مستعملې طیارې دي، دا همیشه باید چیک شي مخکې د پرواز نه د مسلکي انجینرانو تخنیکرانو په واسطه ارینا وروسته باید پرواز ته آماده شي. او ضرور ضرور دی چې مسلکی کس خپل مسلک کې ورکړل شي. انجینر چې دی د تعریف تخنیکي تربیه شوی دی، همدغه وظیفه کې دننه باید استحصال د وظیفې وشي.
د انصاف پلټکه
دا و د ازادي رادیو د دې اونۍ د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه. که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې ولرئ، له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 9 0 0 0.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبري.
حقیقت څه دی؟
د بروکسل کانفرنس پیل او په هیواد کې د نامنۍ زور. لبل اخوا د حزب اسلامي ډلې په خلا کې دل د یو شمیر ولسوالیو سقوط او د ولایتونو د سقوط ګواښ او د ټاکنیزو اصلاحاتو لانجمنه مسله په دې وروستیو کې د افغانستان ټوله دولتي دستګاه او ولس له ژورې اندېښنې سره مخ کړي دي. خو بل خوا د ملي وحدت حکومت خپلمنځي اختلافات، فساد په مهمو پوسټونو کې د ناوړو اشخاصو ګمارنه او د امنیتي وزیر غیر ارادي مدیریت هغه څه دي چې د ملي وحدت حکومت یې د افغان ولس او د نړیوالو تر جدي نیوکې لاندې نیولې. سلام، زه محبوب یم او تاسو ته نننۍ حقیقت سره خبرونه وړاندې کوم. په نننۍ خبرونه کې د افغانستان د مشرانو جرګې له رئیس ښاغلي فضل هادي مسلمي سرغږېدلی یو. تاسو هرکلی وستل شئ. مننه رئیس صاحب، د لومړی پښتنې په توګه کچیرته وګورو د کابینې یو شمیر وزیرانو تر اوسه پورې د 40% پورې خپل بودیجه نه مصرف کړي، څه فکر کوي؟ دغه ستونزه د چا وه؟ دغه د ټاکنې ستونزه د چا وه؟ او دغه اوس چې کوم مشکلات راولاړ شوي دي، دا هغه اصلي لامل دی چا؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مشخص راځم ستاسو پښتنې ته چې تاسو د کابینې د بعد وزیر صاحبانو یا د کابینې د وزیر صاحبانو په اړه بحث درلود. اصلا دا څه ده چې باور د یو چا په یو شخص باندې من حیث یو انسان او افغان دا یو اړخ ده او کار بل اړخ ده. دا چې د شک نشته چې د ملي وحدت حکومت د افغانستان د کابینې په جوړښت کې مخالفتونه درلودل په اساس او ستونزې درلودې تقسیماتو او په اشخاصو باندې بحثونه درلودل، هغه منم دا نه منم دا مناسب ده او دا نه ده، د یو بل بحث تستیر او یو کال دربارې و. عملا چې کله کار ته خلکو شروع وکړه، دغه دواړه مشران خصوصا جمهور رئیس پرې موافق شو، په دوی باور وکړ. دا چې د جمهور رئیس باور او ورسره څنګ کې د حکومت باور، د جنرال رئیس باور، د کابینې ونه شو ساتلی او هغه اعتماد چې دوی پرې کړی و چې باید د افغانستان خلکو ته خدمت وکړي او دغه یو کره حکومت او یو کره نظام په نوم باندې د افغانستان د ملت په زړونو کې ځای ولري. دا هغه ستراتیژي وه د رئیس جمهور سره چې د دغه اشخاصو پرابطه باور درلود. دا چې دوی هغه باور ترلاسه نه کړی شو دا د شخص پورې اړه.
اصلي مشکل څه و؟ ولې دغه شان اشخاص وټاکل شول چې بیا دوی باور ترلاسه نه کړ او ستونزې راولاړې کړ؟
ما مخکې ویلي چې هر څوک د خپل ځان سره د خپلو کړنو نه زیاتې برنامې او تعهدونه وادي لري. په هر الفاظ او په هر شکل چې د انټرویو او لیدنو او اسنادو په توسط باندې جمهور رئیس ته دوی دغه اشخاصو قناعت ورکړی وی. هغه مشکلات چې په افغانستان کې دي حقیقتونه دي، قومي، تنظیمي، سمتي او ګروپي هغه جوړښت چې په نظر کې نیول شوی و، د هغې وروسته دغه خلک مخکې راغلل د کابینې د غړو په صفت. پارلمان ته معرفي شو، پارلمان نه یې رایه واخیسته. هغه تعهد چې جمهور رئیس او د افغانستان د ملت استازو ته په ولسي سپارلی و، د هغې تعهد په اساس باندې په هر لحاظ چې دوی ته رایه ورکړل شوه، هغه نو په هغې ډېر ژور بحث نه کوم، دوی ته رایه ورکړل شوه، دوی د افغانستان د کابینې وزیران وټاکل شو.
او د ملي شورا د یوې مهمې برخې د مشر په توګه تاسو هم د یو شمېر وزیرانو ملاتړي وایي؟
بالکل قطعا به داسې نه شوي چې موږ کوم وزیر معرفي کړی جمهور رئیس یا اجرا رئیس ته، او یا مو ځکه موږ په هغې وخت سره فیصله دا وه زموږ او زموږ د ملګرو چې دا د هغه چا کار ده چې حکومت جوړوي او د حکومت وظیفه ده او د حکومت تقسیمات د دوو اشخاصو ترمنځ شوي دي، موږ بحث نه درلود. ته یو وزارت د معرف یاد شوی و چې موږ ورته یو څوک د دلیلي په نوم باندې معرفي کړی و، خو د بعضې ملحوظات او ملاحظو له مخې نه هغه هم بېرته موږ خپله دولت نه بلکې موږ بېرته واخیست چې اوس په دغه شرایطو کې موږ نه غواړو چې د معرف وزارت لپاره چې کاندید ورکړو. دا یو بل بحث ده چې څوک پکې داخل دي څوک نه دي، خو زه په خلاصه ډول وایم چې اوس نظام د وحدت ملي حکومت ده په راس کې زیاتمل جمهور رئیس ده او ورسره رئیس اجرایه. جمهور رئیس په کراتو چې موږ ورسره مجلس کړی او وټلو به د دوی تعهد دا و چې پیسو په لحاظ باندې وزارت مالیه سږ کال یا اوسنی نظام هیڅ ستونزه نه لري، د مصرف دپاره دي دوستان آمدګي ولري او تاسو من حیث د ناظرې قوې د حکومت نه نظارت وکړي تر څو هغه اشخاص چې پیسې په واک کې دي خپلې ټولنې ته خدمت وکړي او مصرف یې کړي. دې کې شک نشته چې وزیران ناکاره وختل او دوی هغه تعهد چې رئیس جمهور ته سپارلی و او هغه تعهد چې د ملت استازو ته سپارلی و په هغې وفا ونه کړه، مصرف یې ونه کړه. سره دیم چې په افغانستان کې ستونزې وي، خو په دغه حد کې نه چې دوی د 40% د بودیجې مصرف په دغه حالت کې چې 1320 او 40 په داسې حالت کې هیڅ نوه توجیه دوی لپاره نشته، بلکې دوی یو ناکاره خلک وو.
معمولا سترګې د ملت استازو ته اوړي. که چېرې تاسو ځان د کندوز یو اوسیدونکی فرض کوي، یا ځان د اروزګان یو اوسیدونکی فرض کوي، یا ځان د هلمند یو اوسیدونکی فرض کوي، د ملي وحدت د حکومت لکړون راضی است؟
داشتی چې دا به دوه بخشه کودا کار، یو رضایت ټول ملت ته یا د کندوز ستنه کندوز کنه که زه ځان د خپل ولایت پښیندم کوم، شاید داسې خلک چې راضی نه وي، شاید داسې خلک چې راضی وي. د خو تاسو ته معلومات شته، هیڅ شک نشته چې او دا به تاسو شک مونږ لري چې زه نه د جمهور رئیس کمپاینروم نه د ډاکټر عبدالله، زه د استاد صاحب کمپاینروم او دغه د تنظیم غړی مو وسم. استاد صاحب د حراست ثبات شورا په نوم دی، شورا لري دغه ارشد غړی مو،
خو اوس موږ دلته باز د ملي شورا د مشان جرګې له دریزه
کوم هر شکل چې زما یو سیاسي برخلیک د مشان جرګې رئیس هم، یعنی زه د نظام مخالف نه یم بلکې د نظام ته د اصلاح غوښتونکی یم. که زه اوس کومه خبره د نظام په طرفداري کوم، تاسو به دا فکر ځان سره نه کوئ چې اتمن د رئیس جمهور خوشاله ولو په خاطر دا خبره کوي یا د حکومت خوشاله ولو په خاطر، بلکې نه، زه به حقیقتونه وایم. د کې هیڅ شک نشته چې د کندوز او د اروزګان او د هلمند په خلکو باندې ناخواله تیریږي او ناخواله شته. حکومت خو شخصا د اتمن جمهور رئیس مقصر ده او د مکلف ده چې دغه حالت د بدلون لپاره کار وکړي او باید کړی وای. خو دا ستونزې باید د یادونه به سوچي هغه څه چې نو په کار د افغانستان د حکومت او د افغانستان د مصالح خو او په وګو بار شو، ام سیاسي انتقال په یو زمان یو وخت و شو، ام د قدرت انتقال په یو وخت و شو، او د ټولو فشارونو اعلی وسیله جمهور رئیس شو، او هدف د سیمې د استقبالات او خصوصا د پاکستان دا و چې د ملک سکوت کې د ملک یو بل ناورین مخترع شي. نو دا یو مقاومت باید وګڼل شي. جمهور رئیس دلته یو مقاومت کړی دی، باید وستایو بدون شک. زه که د کندوز او د اروزګان او د هلمند باشنده وم، د نظام ناراضی نه، په خلکو چې کوم حالت تیریږي هغه حالت منلو وړ نه ده. هغه د زغم وړ نه ده، باید د هغې حالت د بدلون دپاره نظام او د نظام مشران کار وکړي.
مننه. رازو، یوې بلې مهمې مسلې ته، هغه د ټاکنیزو اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر تخنیني فرمانونه چې څومره څو ځل رد شول، فکر نه کوئ چې د دغه فرمانونو د رد تر شا یوه داسې هغه ذاتي غوښتنه ده چې غواړي د ملت استازي پاتې شي او هغه موده نور هم پسې ور اوږده شي او دغه اصلاحات رامنځته نه شي؟ که څه هم د دغه اصلاحاتو تر شا د دغه دواړو ټیمونو، د ولسمشر او د اجرایي رئیس، هغه مختلف دریځونه موجود وو، او دغه فرمانونه چې رد شول هم د دغه دریځونو هغه کومې عقدې چې پرتې وي هغه نورې پسې رابرسېره شوې. فکر نه کوئ چې په دې کې د ملت استازي ګرم دي؟
موږ د ولسمشر تخنیني فرمان ولو که د قوانینو خلاف وو، موږ دا دواړه تخنیني فرمانونه تایید کړي مشرانو جوړ. په اول قدم کې ته فرمان ورسی دې مراد کوم غو مراد په دوم قدم کې چې بیا د اصلاحاتو غوښتنه وشو په هغه شکل چې موږ غوښته چې اصلاحات راشي را نغله، نو کوم میکانیزم چې موږ ورته وړاندې کړو چې غواړم تاسو سره په شریکم، هغه میکانیزم باندې دوی کارونه کوي. بیا په تک په تخنیک فرمان ولېږه د دې په خاطر چې لکه تاسو سره چې کوم سوال وو چې ملت سره دا سوال پیدا نه شي چې ورسی دې په دغه کار چې خپل ځان دوام لپاره کړی د فرمان ولېږه، نو موږ بلاکس چې مشران جرګه باندې دا اعتراض ونه شي، موږ دا شاید حکومت دغه غوښتنې تایید کړي چې بلې انتخابات دې وشي، دغه تخنیک فرمان او کیو سید په مشترکه مسول کې به دا موضوع رات شو. اول د کمیسیون باندې ملاحظه کول دا د دوی دواړو نظامو د دواړو مشرانو کار ده، اوس خو انتخاباتو نتیجه ورکړي ده، ملاحظه زما په نظر درسته نه ده، ځکه چې دغه انتخاباتو دغه کمیسیون د انتخاباتو په نتیجه کې داسې حکومت راغی چې دواړه ټیمونه دین لذت خوري، نو معنا نه ده چې دا اوس که تقلبي خو شوی ده د دې دوه اشخاصو نه یو چاته، که تقلب نه خو نو مهرباني وکړي دا نظام شریک شوی ده، اوس پوزیشن او اپوزیشن دواړه په نظام کې دي، اوس که زموږ په اجنډا اوس موږ په طرز العمل او پروتوکول باندې خلک راغلي وای، نو نن به انتخابات په افغانستان کې شي، بلکې یو کال به
انتخابات نو عامل څه ول ستاسو په پروتوکول نه راځي؟
اوس څه تر تکو دوی نوي تغیرات غوښتل، موږ د نوي تغیرات لپاره یو لنډه نسخه ورکړو، هغه دا چې کله چې گزینش کمیټه قوانین موجود وو لکه دغه تخنیکی فرمان ضرورت نه و چې د سواری رد رات شي، موږ گزینش کمیټه درلوده او د گزینش کمیټې خواني جمهور رئیس یا نظام ته هدف نه چې شخص معرفي شي، هغه نظام ته معرفي شي، په دې نظام هر څوک کینی معرفي شي، د سره جمهور رئیس ورکړ شو چې د وې شو نفر نه نفر او د 15 نه 15 نفر وټاکي. که چېرته دوی په دغه کمیسیون ملاحظه درلوده چې هغه مخ تشریح شي لازم نه و، که درلوده په دې کمیسیون دواړو او د چیرته بل چیرته مصرفول یا ملغا کول، نو د امغه وښتونه به اتلس راخستی او د اتلس کې به خويندې ورونه ګمره نیوي چې تیار ورته معرفي شي، او دا 15 نه 15 راخستی په امغه تناسب چې ضرورت ورته دوی په دې ولسیر انتخابات او د ولسوالۍ شورا انتخابات ترسره کړي، خو متاسفانه هغه وخت سره ونه شو.
د ورستې پښتنې په توګه اوس نو حکومت ته څه پکار دي چې هم د ټاکنیزو اصلاحاتو مشکلات حل شي، هم د فساد هغه کومه ژمنه چې دوی د نړیوالو سره کړي هغوی ته یو قناعت ورکړي، له دې ور علاوه هغه ناسالم مدیریت چې په اوس په کابینه کې موجود دی، البته په وزارتونو کې موجود دی، دا له منځه لاړ شي او امنیتي وضع تر خپل مدیریت لاندې راولي؟ که په لنډو ټکو کې راته
وایي. یو بخش دا چې د انتخاباتو په اړه زما مشوره حکومت ته هم دا ده چې دوی دې اوس خو انتخابات دغه حالت نه وتی چې څه کېږي څه نه کېږي، دوی دې په خپل منځ کې دوه په دوه مشورې نه کوي، دغه مشورې دی وغځي د افغانستان ولسونو نخبه او هغه خلکو ته چې په سیاست کې په وړه کچه وغټه کچه دخیل دي. دوم، حکومت ته په کار دادی چې څنګه کولای شي چې په کابینه کې بدلون راولي، دا کشفي او اطلاعاتي ارګانونه لري، هغه خلک چې په سیمه او ولایتو کې مطرح خلک دي، او کولای شي چې جنگ ښه مدیریت کړي، او د جنگ د ښه مدیریت ځکه اوس حالت تنګي دی، هلته د ښه مدیریت په توسط باندې دشمن ته ضربې واردې کړي، او دشمن د سوال نه بلکې د زور د لارې نه سولې ته آمده کړي، داسې خلکو په ګمارنو کې باید حکومت اقدام وکړي. په اوسنۍ کوم حالت چې کوم دي او یا روان دي، دې کې زما په نظر باندې که چېرته بیا هم سلیقه تنظیم او سمت او ملګرتیا بحث ودري، نو دا خپله د دغه ارکنشینینو او د افغانستان د سیاسيونو یو په خیر نه ده، نو په کار ده چې مونږ دلته مجاهدو متدینو او مسلمانو خلکو چې په ټولنه کې مطرحه د ټولنې په ژبه پوهیږي او د ټولنې سره یو ځای وګپو غا د ملت لپاره خلکو د خلکو ته ضرورت
ډیر مننه د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او ګران لیدونکو دا وستاسو لپاره زموږ د دیونی حقیقت سره پروګرام چې د افغانستان د مشرانو جرګې له رئیس ښاغلی فضل حاجی مسلم یار سره مرتبه برابر کړی و تر بیا خې چاري.
ازادي رادیو.